په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې اوري. د بغلان د برکې ولسوال تاییدوي چې دا ولسوالي اوس د طالبانو لاسته لوېدلې ده.
مقاومت کرنه نمیتونستیم، عملات کریمو بود، مجبور شدیم الهو.
په هلمند که دن امنه یو دیره دو خلق لخپل کورونو و تلو تا عریست دیده
بعد اما دا یوه دقیقه مازده دوگونی خواه خواه که چیزه دا کشنیانو باسم و دیعه وطن نست عجیزیم پا دیره که ورور پا پشو بانی دید چی پشی سرسور سر را روانی کرید.
په ننگرهار که ده تازه میوه زیاد والای
شفتالو په ننګرهار کې تیر کال په حدود 2500 ټنو سکالې موږ په حدود 15500 ټنو تولید به ان شاء الله کیږي.
د نړۍ او ستر اقتصادي هیوادونه یا جیو نن د کورونا ضد واکسین په اړه بحث کوي. خو تر هڅه د مخه خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د بغلان د برکه ولسوال وای ولسوالی پریخی او اوس د طالبانو په ولکه کې ده. د پاکستان پوځ افغانستان پولې ته نږدې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. په بلجیم کې د یوه ایراني ډیپلومات د 20 کلو بند سزا تایید شوه.
د افغانستان د څلورو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسماني موریز د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 24.5 هرات کې به اسماني موریز وي. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 22.4 مزار شریف اسمان نیمه وریځ هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 28.8 کندهار کې به اسمان برګ وي د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 28.4 او بل اخره جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د باران امکان سته د تودوخې لوړ درجه 15.0 اټکل سوی.
دوستانو د تخنیکی ستونزې له کبله بخښنه غواړم. وسام بشپړ خبرونه واوري.
بشپړ خبرونه د بغلان د برکه ولسوال تاج محمد شیرزاد وای ولسوالی پریخی او اوس د طالبانو په ولکه کې ده. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالی له 2 میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وه او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سرکښې ناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زو کولای. حمله را باندې زیاتې به مجبور سو چې ولسوالی پریږدو.
شیرزاد غراز ویل ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او اوس هغوی د برکه ولسوالۍ په څنډو کې ځای په ځای شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وسلوالو یې برکه ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا د سر روزي ولسوالۍ امنیې قمندان جمعه شا په مین چاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیې قمندانې ویان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې د سرروزې ولسوالۍ امنیې قمندان د دې ولسوالۍ دیوانه بابا سیمې ته په لاره و چې پرې ماین وچاودېد او وژل شو.
پکتیکا ولایت د سرروزې ولسوالۍ دیوانه بابا پښتو باندې ترهګرو طالبانو برید کړی و چې جنګ شدت مومي. بالاخره د یادې ولسوالۍ امنیې قمندان د کومک یا د مرستې په موخه باندې یادې سیمې ته ځان رسوي چې په لاره کې د ماین ښکار کېږي.
ښاغلی آریان وایي پر پوستو د جنګ په مهال په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو هغه تور بې اساسه وباله چې د افغانستان یو شمېر رسنۍ په یو اړخیز ډول پراپور ورکولو تورنې کړې دي. دغه کمیټې نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان رسنیو په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې په خپلو راپورونو کې انډول او د بې پریتوب اصل په پام کې نیولی دی. دغه کمیټې دغه راز ویلي چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې هیڅ ډول ګواښ د منلو نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له 2 ورځو راهیسې دوی د یو شمېر رسنیو د داسې نشراتو شاهدان دي بے پری ندی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسی انټرنیشنل د مې په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې. لامه کې پر خبریالانو د هدفي وژنو چې حکومت تر شا د طالبانو لاس بولي له افغان چارواکو د خبریالانو خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 4 خبریالان په هدفي وژنو کې وژل شوي او تیر 2000 کال 11 افغان خبریالان په دا ډول حملو کې وژل شوي وو. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د سرپنا په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلورو ورځو کې د لښکرګاه له لمنو د جګړو له امله شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او مرکز لښکرګاه ته راکړه شوي دي. هغه وویل سبا به د دغو بې ځایه شوو سروې پیل شي او د مرستو لپاره مستحق کورنۍ به په نښه شي. محمد اقا چې د بولان له سیمې لښکرګاه ته راکړه شوی د ځان او د نورو کډوالو د تریخ ژوند کیسه کوي.
یا یو توس را کی یو شړی را کی یو شړی را کی چې پر خپل کوچنیانو یا واچو یا پر راکاش یا دا چې دغه نه ځای را کی چې دا غد بل نه لري نو صد ازمو د اجزو ستر خوندي.
د راپورونو لمخه اوس هم د لښکرګاه په لمنو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د دې ویرشته چې ډیری نور کورنۍ هم کډه کولو ته اړ کړی شي. د پاکستان پوځ وایي څلور سرتیری په جنوب لویدیځ کې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې له مخې پر سرتیرو د بلوچستان ژوب خارګوړي ته نږدې نن هغه مهال ډزې وشو چې په سیمه کې یوه جوړه شوې موانع کتله. پوځ ویلي د متقابلو ډزو په نتیجه کې وسلوال د پیښې له ځایه وتښتیدل. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی او د پاکستان پوځ هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان چې له افغانستان سره په پوله د امنیتي موانعو جوړولو ولسم کال رئیس پیل کړی وای دغه موانع د دې لپاره جوړوي چې د وسلوالو د تحرکاتو او د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاقو مخه ونیسي. په بلجیم کې د هغه ایراني ډیپلوماټ چې د پاریس په یوه څنډه کې د ایران د مخالفانو پر یو لاریون بم چاودنه پلان کړی و د شلو کلونو بند سزا وروسته له هغې تایید شو چې هغه د استناف له دعوا ډډه وکړه. د اسدالله اسدي په نوم د یوې یانا میاشتې دغه ایراني ډیپلوماټ مدافع وکیلانو نن وویل چې ماکلې پرون سه شنبې په 2013 کال د پاریس په لمنه کې په تبعید شوي د ایران د مجاهدین خلق ډلې پر یو لاریون د بمي حملې د پلانولو په تور په تروریستي هڅې مجرم وپېژندل شو. درې نورو تورنو ته هم د بند سزاوی ورکړل شوی دی. د حملې دغه پلان د فرانسې، جرمني او بلجیم د امنیتي ادارو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې شن کړی شوی و. جرمني د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګاو. جرمني دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د دې هیواد په لسو ښارونو کې چارواکو د دې ټولنې پر دفترونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې ټولنې ځینې وسایط ضبط کړل. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر نن چهارشنبې وویل که غواړئ چې له تروریزم سره مبارزه وکړئ نو باید مالي سرچینې وچې کړئ. دغه ټولنه چې په دوزلدورف کې میشته ده وایي هدف یې په نړۍ کې له مسلمانانو سره مرسته کول دي. د دې ټولنې د مشر په وینا یوازې په 2013 کال دې ټولنې تر 10 میلیون یورو پورې د بسپنې په توګه راټول کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه مرستې په حقیقت کې د فلسطینیانو د حماس ډلې او القاعده سره تړلو الشباب او جبهة النصره ډلو په څیر د بهرنیو ډلو د ملاتړ په هدف راټولې شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ښاغلي زی هوفر ویلي چې انصار او ورسره همکار ټولنې د بشري مرستو تر چتر لاندې په نړۍ کې د تروریزم مالي ملاتړ کوي. او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رنالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تېره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د بغلان د بورکې ولسوال تاییدوي چې افغان امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ پرېښې او هغه اوس د طالبانو په لاس کې ده. په ورته وخت کې امنیتي مسؤلینو ویلي چې طالبانو پر هلمند ولایت بریدونه ډېر کړي دي. په افغانستان کې د جنگ جګړو او تاوتریخوالي د شدت په دې وضعیت کې تازه اروپایي ټولنې او هند په یوې ګډې لمې کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي دا لوړه کچه غندلې او غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې اور بند وسي. نور حال په دې راپور کې.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوال تاج محمد شیرزاد د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لدی ولسوالي څخه د تجهیزاتو د کموالي په خاطر باندې په خپل وتل دي او د پوینا دا ولسوالي اوس د طالبانو په لاس کې ده.
مسله د شورای نظامی مدیر امنیت قماندان یمنه
مش په دې کې مصلحت ولیدو. نو د امنیت مدیر د بورکی امنیت قماندان ولسوال او د پاتسون کوونکو قمندانانو ټولو غونډه وکړه. مقاومت مو ونه سو کولای. پر موږ حمله کېدلې مجبور اسو ولسوالي مو پرې شو دله.
مدته سیروز مې شم نونبوي شوره بسکه ترې مو نونبوي بند
د شاغلی شیرزاد په خبرو افغان ځواکونو تمرک جوړل نه دا اوشته او اوس د برکی ولسوالۍ په څنډو کې ځای پر ځای دي. دا په داسې حال کې ده چې یوش په مخ کې د بغلان او کندوز پر لوی لار د ملي اردو یو مرکز له شپږ ساعته جګړې وروسته طالبانو ونیو. په ورته وخت کې امنیتي مسؤلینو ویلي چې طالبانو د هلمند ولایت پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي دي. د میوند قلي اردو قومندان جنرال سمی سادات رسنۍ ته وویل چې د طالبانو دا بریدونه پر شا تمبول سوي دي او درنه مرګ جوبلی او ور اړولې ده، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. همدارز په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه، پکتیا، هلمند او نور ولایتونو څخه د شدیدو نشتو راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
تاوتریخوالی زیات شوی، خو پر مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به بشپړه توګه د چمتووالی په حال کې دي او د دښمن هر ډول تحرکاتو او ترهګریزو فعالیتونو ته به سخت ځواب ووایي.
شاغلی امان زیاتوي چې تیر شپه په غزنی، لوګر، زابل، هرات، فراه، هلمند او بغلان ولایتونو کې سخت نشت سوي او افغان امنیتي ځواکونو تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ جوړ له اړولې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې نن د دغه هیواد د امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي په هیواد کې د وروستیو جګړو له امله مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا ورغلي وو، خو دغه غونډه د یادو چارواکو په غوښتنه نه ده اعلاني سوې. طالبان بیا دا ردوي چې جګړو شدت موندلې دي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی جګړه نه ده زیاته کړې، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوې پر دوی حملې کوي نو دوی ورته غبرګون شي. د جګړو او تاوتریخوالي د کچې د پراختیا په دې وضعیت کې تازه د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې مسؤول جوزف بورل او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د افغانستان اړوند خبرې کړې او په یوه ګډه خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکي وګړو پر وړاندې د طالبانو د نه منلو کچې تاوتریخوالی غندي. دغو بهرنیو چارواکو په یاد خبر پاڼه کې غوښتنه کړې ده چې د ټول افغانستان پر کچه دي ژر تر ژره دائمي اوربند وسي.
خبره د نامنیو او جنگ جګړو د هخوا د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمېر شاریان وایي چې لتیرو څو اونیو راهیسې جګړه ډېره ګرمه سوې او نږدې هر شپه د ښار په کمربندي پوستو څو ساعته جګړه روانه وي. دوی وایي که د مخبر زیاتېدونکې جګړې مخه ونه نیول سي نور ښار به له ناورین سره مخامخ سي. د پکتیا والي بیا وایي چې جګړه کنټرول ده او وسلوال طالبان له لیرې د ښار په پوستو د لنډ مهال لپاره ډزې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نو ممکنه و چې دا سر ته لګیدل او خپل ژوند دی لرا.
سید محمد سیدی د پکتیا د مرکز ګردیز ښار اړوند د لومړی حفظ پسیمه کې اوسیږي. دای وای د ګردیز ښار کمربندي پوسته هر شپه د جګړې قربا وی، خو هغه شپه هیڅ کله هم نه هریږي چې د کورته په ورسره م پوسته یې څلور ساعته د سپکو او درنو وسلو جنگ روان وو. سید وای په جګړه کې ځنی ځان منلې د خو د کور د میرمنو او ماشومانو چیغې اوس هم نه هریږي او د جنگ مرمۍ یې د کور شیشه او دیوالونه ورسوري کړل.
وسم هغه دیوال مسی مخه پکشتا او ترڅنګ هغه ششام مسی ماته پاتې ده، یعنی د سورې پکې شو دلی د مرمه، یعنی داسې حالات و چې ډیر سخترین حالات و. ماشومان په ترس کې و، لویان په ترس کې و چې مرکز ګردیز نیولو ته زړه ده.
د سیمه چې د پکتیا د مرکز ګردیز ته ډیره نږدې پراته ده یو وخت د امنیت لپاره تر ډیره خوندې وه، خو اوس هر شپه لیوی نه بلې خوربندې ګولۍ وري. د پکتیا مدني فعالان هم له دې وضعیت خوښ نه دي او پړای د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او د ولایتي ادارې په کمزوري رهبرۍ اچوي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی:
دا چې ډېرې کمې شپې وي چې د ګردیز په پوستو او کمربندونو باندې بریدونه نه کېږي، که چېرې سلسلتن دوام وکړي نو لرې نه ده چې د ګردیز ډېر ښاریان به ښار پرېږدي.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي رادیو ته وویل چې جنگ د ګردیز ښار په لری پوستو د لن محل لپاره وي، خو وایي د کنټرول لپاره یې ځکه په نظامي عملیاتو لاس نه پورې کوي چې غواړي وسلوال طالبان د خبرو له لارې د ستونزې حل ته مخکې شي. دی وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړې شوې او د وسلوالو طالبانو د هر ډول برید په وړاندې تیاری لري.
جګړه کنټرول نه وتلې نه ده او یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه بلکې د ولس او د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي لا زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا امنیه قومندانۍ د یوې باورې امنیتي سرچینې په وینا تازه وړمه شپه د ګردیز ښار د لومړۍ امنیتي حفظې اړوند د چوڼۍ پر پوسته وسلوالو طالبانو برید وکړ چې پر مهال یې دوه سرتېري ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویاند بیا یا د مرشوب له کمه بولي خو وایي په ځوابي ډزو کې پنځه وسلوال طالبان هم ټپیان کړي او د پیښې ځای ته د مرستندویه سرتېرو په ورتګ له سیمې تښتېدلي. وسلوالو طالبانو د ځینو بریدونو مسولیت منلی خو د ځینو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د ګردیز خریان وایي که د جګړې لپاره سیاسي حل لاره ونه موندل شي دوی به هره شپه د جګړې د پیل په طرحه تېروي.
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د نامنیو د راپورونو په دوام هلمند ته ورزور چیرې چې د جګړې له کبله بې ځایه سوي کورنۍ وایي د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته ډېره اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس وایي په تېرو څلورو ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي چې د سروې تر بشپړېدو وروسته به مرستې ورسره وسي. نورال په دې راپور کې
له تیرو څلور ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د دغه پرله پسې جګړو له امله سلګونه کورنۍ د بولان او عینک سیمې له ځینو ساحو مرکز لشکرګاه ته کډې کولو ته مجبور سوي. محمد اکا د بولان له سیمې لشکرګاه ته کډه سوي او اوس په یوه کنډواله کې اوسي.
ماشام کور ته پروتم ټکان سات طالبان لرا ولوس بالامه دا یو دغه ماده دوغه خو اخره کی چې زه د کوشنیانو بس ولیا وطن غنس عجیزین پادره کی ورور په پښو باندې لیتی پښه سر تور سر رواني کړی هغه سره کی زما په سره کی ورور طالبان میشان می ګد مکمل پاته سی یو دانه توس می راول جبا د نه کوشنیان می راستدی نو شان مکمل پاته دی شی می لا بل ولا کوي ستدی دا اوس په دا کن وړی کی پروتم دا غس باندې د چن مستر ورور یو کومک چا شی می په واسه کی نه چې وسه کا پکا دنیا یا یو توس را کی یا شړی را کی یا شی را کی چې په خپل پر کوشنیانو یا واچو یا پر راکاش یا دا چې دوغه نزا را کی چې دا غد بل نه لري نو صد از موږ د عزیزو ستر خوندی.
د بولان سیمې اوسیدونکي زرمینې یوازې خپل اولادونه د جګړې له سیمې راایستلي چې اوس د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
وروره طالبان مراله په کور کې مرکشان په کوڅه کې اوس په ماجد کې ناست دي. د بولان دغه دی وشاته د طالبان ډیراله په خپل می دا کر سره د دوه کښنیان مومنان راستلی نیمه یې ولاړه د سپین ماموریت په خواته نیمه یې دلته رال دا دوه درې کښنیان مسره خاون می پسراک.
خان محمد د بولان د ځنګل سیمې اوسیدونکي دي چې تیر شپه د سړک پر غاړه تیر کړي.
بلان اوس دغه سبزی مارکیټ کې هم د ځنګل سره وتلی د بولان ځنګل در معلومیږي درو د غاړې دغه ځنګل سره وتلی طالبان لاله د دې ځنګل ته ټکانو پر دغه پوسټو باندې جنگ وو دغه ځنګل سره وتلی برې می شپه پر سړک باندې تیر کړي. نن سهار غلم دغه مارکیټ ته مارکیټ والا رالی برې راته ویل ورکه دا دکانونه په کې غواړي درکو مې کینې دا مارکیټ زما دي زما دا مارکیټ څه وځي دوه بارم ورته چې ته مسلمان یې خو کلمه وای دا سیاسي ونه مؤمنان زه چیرې بوزم زما شان ګردانه ته پاتې دي ما سیمې د انسانانو سره نه راځي ته ما ته په دې دکانو باندې ته ما ته کړی راکا نو بیرته مې وشانه استلې د دمبر پر غاړه باندې پراته دي ورور کوچنیان مال ته ورته ناس دی رانه مودغه ځګی ته دیول په دغه ځګی کې وتا کو نسته یو سبسته چې وځل ته خپل کوچنیان راوړم ډیر سخت حالات دی ورور قسم خدا کا بشي دي سخت حالات.
د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین په تیرو څلور ورځو کې د جګړې له کبله د بې ځای سو شمیر زر کورنۍ شي چې په وینا د سروې د بشپړېدو وروسته به مرستې ورسره وسي.
دغه جنگ له امله تقریبا د زر کورنۍ شاوخوا خپل د کورو څخه را بې ځایه شوی دی چې نن خوشبختانه موږ د مؤسساتو سره مو مجلس او سټي مجلس مدایره کړه. په دغه سټي مجلس کې فیصله وشو چې سر له سبا انشاءالله دوه ټیمونه سروې شروع کړي تر څو دغه مستحقین کسان چې لشکرګاه ته راغلی دي هغه به شناسایی شي او کومک ورته ورسیږي. او بله دا عاجله رسیدګي تر دوه اویا ساعته د ریاست محترمې مبارزه به حوادث مسئولیت دی چې دوی باید دا بې ځای شوي ته رسیدګي وکړي.
چارواکي وایي جګړه د څلورمې ورځې لپاره د مرکز لشکرګاه د کمربند پر امنیتي پوستو له هم روانه ده. په دغه جګړه کې افغان حکومت او وسلوال طالبان یو بل ته د تلفاتو اړولو بېلابېلې دعوې کوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو پښتو مشمنه خبرې مجله اوري دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان نورو راپورونو توسو یو نړیواله موضوع براوخلو په داسې حال کې چې پر بډایه هیوادونو فشار زیات شوی چې د کورونا وایرس اړوند وسایل د بېوزلو هیوادونو سره شریک کړي د جیو بډایه دیموکراسي به نن د کورونا وایرس د واکسین په اړه خبرې وکړي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د برتانیې کاناډا جرمني ایتالیا جاپان او امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبرې کوي نن په لندن کې د دغه درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده د بډای هیوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس لاره دی لږ پرمختللو هیوادونو ته د کورونا واکسین وویشي امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تر بل هر هیواد ډیره د 4 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده د هیواد تیر اونۍ ویل چې هند ته هم تر 3 میلیونه ډالر زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي په هند کې هر ورځ شاوخوا 300,000 کسان په کورونا وایرس اخته کیږي د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ تر څنګ نور مرستې هم وکړي د روغتیا نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 15 څخه تر 45 میلیارډ ډالر پورې اړتیا لري چې ډیری بالغ انسانان واکسین شي په واشنگټن کې د بایدن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او هغه دا چې د جولای تر 4مې باید 80% د بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین شي امریکا اوس مهال هر ورځ 9,00,000 او 15,000 خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي خو تیر اونۍ دا شمیر دوه چنده وو د هغو خلکو شمیر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي تر اوسه د امریکا شپږ 50% بالغ نفوس د کورونا وایرس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی بایدن دا خبره منلې چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي د اروپای ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپای ټولنې څلورمه برخه اوسیدونکو د کورونا وایرس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوي دي په اروپا کې د کورونا وایرس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو خو د اروپای کمیسیون مشر اورسولا واندرلین پر خپل ټویټر باندې لیکلي اوس د واکسین سوي کسانو شمیر 1.5 میلیون ته رسیدلی دی د زیاته کړي چې تر جولای میاشتې به د اروپا 80% بالغ اوسیدونکو ته کافی واکسین ولري
ازادي راډیو خبری مجله اوري
ورځو خوست ولایت د خوست سوداګرو مدني فعالانو روناندو او حکومتي مسولینو د مرستې او صندوق جوړ کړ چې لاري د دې ولایت ډیر ش زر زکونکو ته کتابونه چاپ او هغوی ته ورکول کیږي د څو کلونو رئیس د نورو ستونزو ترڅنګ په خوست کې زکونکو ته نوي کتابونه نه دی ورکړل سوي چې لدی کباله د زکونکو د زکړو بهیر لستونزو سره مخامخ دی نور حال په دې راپور
د چهارشنبه په ورځ د پوهنې له بهیر څخه د ملاتړ هغه غونډه چې د قومي مشرانو مدني فعالانو سوداګرو او روڼاندو په ګډون جوړه شوې وه ویناوال وویل پوهنه یو ملي بهیر دی او د ستونزو حلولی نه یوازې د دولت بلکې د هر افغان وجیبه جوړیږي په دې غونډه کې پوهنې ریاست د کتابونو د چاپ لپاره د 90,00,000 افغانیو اړتیا مخې ته کړه چې بیلابیلو قشرونو یې د ورکړې ژمنه وکړه د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل دوی د خلکو لیوالتیا ته په کتو ډاډمن دي چې په اول ګام کې به د 1.5 زده کوونکو لپاره د کتابونو د کمښت ستونزه حل شي
موږ د کتابونو د سخت کمښت سره مخامخ یو په همدې حساب سره نن ورځ د خوست ولسونو یو مالی صندوق پرانیسته چې دغه صندوق د لارې به ولسونه هڅه وکړي چې د خپلو مالی امکاناتو په محدوده کې زده کوونکو ته ترغیب د کتابونو په تهیه کولو اقدام وکړي چې د پوهنې ریاست نوې نصاب چاپ کیږي او زده کوونکو ته په اختیار کې ورکوي زه باور لرم چې موږ به وکول شو چې په دغه پروسه کې کم تر کمه د 1.5 زرو ماشومان ستونزه په لومړي قدم کې حل کړو
د افغانستان د ځوانانو د چارو پوخانه موین ډاکټر کمال صادات وایي دا ډول احساس چې د دې ټولنې په بیلابیلو قشرونو کې پیدا شوی ډیر د ستاینې وړ دی کمال صادات زیاتوي کچیر د دې ولسی مرستو بهیر په خړه ډول مدیریت شي نو په دې ولایت کې به د کتابونو د کمښت ستونزه بیخي هوار شي
او دا نوی جذبات دی داسې جذبات دی چې دا د هر کور د هر فرد فرد پورې مربوط دی نو زه هیله لرم چې د دغو جذباتو سار ته رسولو کې هر فرد خپل مرسته وکړي خپل کومک وکړي او د غاګ نورو تم ورسوي
په افغانستان کې د زدارنو د ټولنیز شورا مشر مارک زدران هم د هغو کسانو څخه و چې د پوهنې د مرستې له صندوق سره یې نقدي مرسته وکړه
دا د خپل ملک د پرا د خپل بچی د پرا خدمات دا د خوست ولسونه چې په ټول افغانستان
کې خار دی لګلاري اما دا سبب دی چې د خوست ولسونه په خپل ولس او په تعلیم ماین خلک ځکه چې دغه یوه داسې مهمه پروسه ده چې د دغې نه د ولس آینده د پوره ډېره زیاته ګټه لوستر دی.
د خوست په حکومتي ښوونځیو کې دا مهال 2.5 لک نجونې او هلکان زده کړې کوي چې له څو کلونو راهیسې دوی ته د ښوونځي کتابونه نه دي ورکړل شوي.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله ور د شری
په هنه
سوی مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې سږ کال د تازه میوو د حاصلاتو د ډیروالي زیری ورکوي. د چارواکو په خبره سږ کال به د شفتالو، الوچو، لوکاټو او نورو سخت زړو میوجاتو څخه شاوخوا 6.5 زره ټنه حاصلات ترلاسه سي چې دا د پرو سږ کال پرتله 2.5 سلنه ډیروالی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار چارواکو دا سرګندونې د ولایت په میلمستون کې د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري د سغزړو میوجاتو نندارتون څخه د لیدنې پر مهال وکړي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل په دې ولایت کې د سغزړو میوجاتو په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او ټاکل شوی چې د 6.5 زره ټنه په شاوخوا کې حاصلات ترلاسه شي.
شفتالو په ننګرهار کې تیر کال په حدود 2.5 زره ټنو سکالی منگ پا حدود دی 5500 تنو تولید با انشاءاللہ کیگی. منگ پا ننګرهار که اتن نو شفتالو لرو چه 5 نو دهقانانو ته معرفی سوي دي، باقي د څېړنې لاندې دي. دارنګ اتن نو الوچي لرو چې 3 نو دهقانانو ته معرفی سوي دي، باقي د څېړنې لاندې دي. خصوص منګ خوګانی او هغه ولسوالۍ چې په خابه کوکنار پکې ډیرو د دې یو خبر بدل کېدلی سي.
امرخیل په کروندګرو غږ وکړ چې په خپل زمکو د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافي وویل
باوجود دی چې د کرنې وزارت پاډانه کې د مالدارۍ او د باغدارۍ ملي برنامه هم بند شوې و، موږ 200 تجربه باغ په ننګرهار کې جوړ ک. دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. موږ باید 30 زره هکټاره باغ په راتلونکو څو کلونو کې جوړ کړو چې د دې لپاره موږ هوډ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافي زیاته کړه کروندګرو ته پکار ده چې د ملي اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د غنمو او شولو د کر ترڅنګ باغداري ته ځانګړي پاملرنه وکړي چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان نورو ولایتونو ته هم تازه میوې ولېږدوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي. او د دې مجلې په وروستیو شیبو کې به د ژوند رنگونه واورو.
د ژوند رنگونه
نن سایل د چويداري ما کړم راوړی د چغسره د ټول انځمشت کې شګر او کوم چې وسنلرم پټرالو کې شګر او کوم رس کې یو ټریپ را کوو کور مغړ دې تنانه پرې سپلار مګاري او خپل غریب کو
زه چې دا نور ګورم بیا دریشم لري موزیم لري هغه چې پی نه یخیږي جامې نه لم دیږي تا غم نه لري څنګه دی
دونه وس نه لرم چې دریشی والم په سر چې کوټه خېجم دوله به خپې می درک به غړو مخ پی او چې سر انځه بجې را کوج به نه بجو لز بجو پر کار کوم په نور یخی نو می وس نه کی د خپل دریشی وال
مکتب کې به شي کلی کال تاریخ په لسمه کې کنا
ول د مکتب کې منځم پورې می دل به شپارچم راړو وسه ماسخمه یا تم سیمه کې ماسخمه د پښتن مستر کې کار کو سر 15 بجې را کوزی ګولس بجو پورې کار کو
کور کې څو غړي استه
کور کې لس نه پرې شو ټول زما یو بل رور غړې چې له زشګر کوم چې کور د شینه چې تور چې بوره وړم خپل کار په روانو کو.
څومره ستړی کار دی دا؟
دا ډیر ستړی کار دی. بوسه بلچر سین را چوتی گبه جالی ترالی ته ترالی سخت پورا وزي کم ترالی سره لونه کوم ما غ کوم متروزی را ترالی را سخال د بوزه شګر سخال د کوم مزدار ج خپل نشم بار نور خلکو باندې بارو ما شل دی شپه مزدې ور کوم بارې را ترزی یو مزدار کو به په سخت را وزي کی
او په سوی خرڅه به
200 روپیه یو نیم سل روپیه ټریپ خرڅیږي.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونې مو تر دې شیبې را سره واوریدلې. پښتو ماشمنۍ خبری مجله مو همدومره و. درې مجله مو لا هم پاته ده. زما همکاره فرشته نګای وړاندې کوي.